السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړو ویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې دوی سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسې هغه دې کینې هغه لومړیتوب دی، هغه دې هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقاباد څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونیو راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لک تر لگه پو تیره میاشت که پو کابل که دیر شلق ماینونه شنکلای شویدی. دا پو دی منا چه دی دیر شو فاجعه و مخن نیول شویده. دغا ماینونه دی سلک دی غال ماینونه، مقناطیسی او استقامتی ماینونه و. او هدفی هم دی خلکو و جلو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تازه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته باید ووایم چې پرون کابل ښار د دوو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او دوه کسان یې ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنیو چې سرهوړونه او د کازمن دي لس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسي روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نه وسایط څخه هلته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکه داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یو مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې یې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپایي ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسي چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15مه په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولند او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغه ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمرانه غړی دی چې د خپل خلکو لپاره د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 20,000 توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2,000,000 ډوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو دریو میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپایي ټولنې لمرنی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هېواد بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولز د فبروري په 6مه مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولز د امریکا له پخوانیو دریو ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1982 نه تر 1997 کلونو پورې د بهرنۍ چارو وزیر و ډیر مشهور شو. ښاغلی شولز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ هیله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې ګواښونو د خبریالانو چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوې ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر او ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلي ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې حق لري هله سرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې وروستو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نژدې یو میاشت کېږي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقې له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلې، ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووځي. بنا هغې لازمه نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات در شرایط فعلی نمیبینند.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یو عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي، په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په درېیمه خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیده باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
وسم راځو د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد شپږ ویشتو قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 433 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي یو شمېر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل
په دې څېړنه کې مو موندل چې 690 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پیښ شوه. د پلټنې عالی ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کړی. په دې قضیو کې وزیران، ښاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل مباشد.
د اداره زیاتوی د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 نویم کار کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعیې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موجوده، خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیولو او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت بیان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان لمریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په ورسته اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بېساري برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو سلاح هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله یې نیولې ده د خلکو نه. چې نن عملا موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هېڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول دغه غټ چلند باعث د دې چې دا خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بریا ریز وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبره له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
هر برنامه چې طرح کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډېره مهمه ده. طرح یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نه شي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمېر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دا لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله دغه ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروستۍ دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کرکټ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورسپانې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2021 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو رسپانې افغانستان ته د هند لخوا د کووید-19 واکسین د مرستو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازې ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شمې پورز د هندوستان لخوا 15 ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازې له ترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو ورسپانې لیکلي د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کرونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ یې ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې سباندې 55,000 کسان کرونا نیولې چې لډلې سباندې 2400 تنه مړ شوې دي.
اوس هم درته له تخار یو په زړه پورې راپور لرو. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ته د کار زمینه هم برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د ذبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مرزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول ذبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې استلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
عزیز به خاطر عالی مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن و
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوی وو، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز سره ونه ګرځي، واشنګټن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول یې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د تلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونه په هغه مرکه کې چې سی بی ایس تلویزیون پرون خبره کړه وکړي. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای په مشهور ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي دي. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این تلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلي ظریف تر دې یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لشوې تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نشي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو.